د میر مفتون په دې سندرې سره د موسیقۍ دری خبرونه پای ته ورسېده. اوس د خبرونو وخت رارسېدلی دی، البته د خبري خبرونو وخت رارسېدلی دی. دا وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې دي. زه صفي الله ستانکزه یم، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دا خبرونه تر 3 بجو دوام کوي او د دوی نیمایي ډېره برخې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې. خو په لومړۍ نیمایي کې اورئ چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست له پاکستان سره د استخباراتي تفاهم لیک د مسودې په اړه وضاحت ورکړی دی. د آسیا د زړه هیوادونو استانبول پروسیل وړپوړي مشران سبا په اسلام آباد کې غونډه لري. له دې به هم خبر شي چې د سنگین ولسوالۍ بازار ته نږدې جګړه ځینو پولیسو ته په مرګ ژوبلې اوښتو سره ختمه شوې ده. خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. لومړی د افغانستان خبرونه اورو چې سید کمال شاه عارف یې تر اوروي.
سر کې د خبرونو سرچکې ټاکل سوی سبا د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې د آسیا د زړه هیوادونو یا استانبول د پروسې غونډه جوړه سي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د تبادلې تفاهم تر اوسه نه دی نهایي سوی. او چارواکي وایي وسله وال مخالفینو په جوزجان ولایت کې وزوانه شزه او یو سړی د نامشرو اړیکو په تور وژلی دی. د خبرونو تفصیل ټاکل سوی سبا د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې د آسیا د زړه هیوادونو یا د استانبول د پروسې غونډه جوړه سي. د دې غونډې مشري د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر عزیز احمد چودري او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی کوي. په کابل کې د پاکستان سفارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په دې غونډه کې د سیمې د 12 هیوادونو استازي ګډون کوي او د بحث تمرکز به په افغانستان کې د سولې او امنیت پر ټینګښت وي. د استانبول پروسه په 2011 میلادي کال کې پیل شوې او له هغه وروسته د سیمې د هیوادونو په کچه څو ځله ورته غونډې جوړې شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د تبادلې تفاهم تر اوسه نه دی نهایي سوی او وایي په دې برخه کې به په دقت او له ښکېلو ډلو سره په مشوره ګام پورته سي. د ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر به د دې تفاهم لیک صلاحیتونه او حدود معلوموي او پر متن به د ملي امنیت شورا په عمومي غونډه کې بحث کیږي. دغه ډاډ په داسې حال کې ورکول کیږي چې ولس جرګې په دې اړه اندېښمنه ده او نن یې د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل خپلې غونډې ته ورغوښتی دی. د ولس جرګې یو شمیر غړي بیا ټینګار کوي چې دا سند مخکې لاسلیک شوی دی او وایي چې ولسمشر باید په دې اړه له نورو سره مشوره کړې وای. د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو پر پوستو د وسلوال مخالفینو په حمله کې 15 پولیس وژل شوي او 6 نور ټپیان شوي دي. د هلمند امنیه قومندان بیجان ملاخیل ازادي راډیو ته ویل چې پیښه تیره شپه د سنگین ولسوالۍ په بازار کې شوه ده. د یو بل خبر لمخې په بغلان ولایت کې د پولیسو عملیات پر مهال 9 وسلوال وژل شوي او 3 نور نیول شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د خاصو قطعو قومندان جنرال اسد الله شرزاد ازادي راډیو ته ویل چې یاد وسلوال په مرکز بغلان ولسوالۍ کې وژل شوي دي. وسلوال طالبانو تر دا مهاله د دې دواړو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. او چارواکي وایي وسلوال مخالفینو په جوزجان ولایت کې وزوانه شزه او یو سړی د نامشرو اړیکو په تور وژلې دي. د جوزجان د امنیت امیر عبدالحفیظ ازادي راډیو ته ویل چې یاد کسان تیره شپه د دې ولایت په مردیام ولسوالۍ کې د وسلوال مخالفینو لخوا وژل شوی دي. هغه وویل چې شزه 15 او سړی 22 کال عمر لري. نوموړي زیاته کړه چې وسلوال طالبانو د وژل شوي شزي او سړی جسدونه د دغه ولسوالۍ په مربوطات کې غورځولي وو چې نن سهار د دوی لخوا پیدا شول. نوموړي زیاته کړه چې په دې اړه تحقیقات روان دي. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د ایران د تیلو وزیر وایي کله چې په جون میاشت کې د تیلو تولیدونکو هیوادونه سره وویني احتمال شته د تیلو تولیدونکو هیوادونو اتحادیه یا اوپک د تیلو جوړول کم کړي. نن د مهر نیمه دولتي خبري اژانس له خولې د ایران د تیلو د وزیر بیژن زنګنه لخلی ویل سوی چې د اوپک د تولیداتو د کمولو پریکړه د ټولو غړي هوادونو ترمنځ توافق ته اړتیا لري. د زیاته کړي چې په اوسنیو حالاتو کې داسې نشکاره چې د اوپک د تولید کچه د تغیر وکړي. د جون میاشتې د 15 نیټې تر غونډې مخکې پیشنهادونه سوی چې اوپک باید تولید کم کړي ترڅو د نړۍ پر کچه د تیلو بیې لوړې سي. سعودي عربستان چې د نړۍ د زیاتو تیلو تولیدونکو هوادونو څخه یو دی د نومبر میاشتې د اوپک په تیره غونډه کې د تولید مولو پر ضد پریکړه وکړه. د اوکراین په ختیځ کې د حملو له کبله د سون موادو د تولید د یوې فابریکې کار درېدلی دی. د سون موادو د تولید دا فابریکه د اوکراین تر ټولو لوی د سټیل د شرکت لخوا اداره کیږي. دا فابریکه په دونیسک سیمه کې ده او پرون تر حمله لاندې راغلې ده. دغه شرکت دغه فابریکه نن پر خپل ویب پاڼه اعلان کړی دی چې د فابریکې کارونه به له هغه وروسته پیل سي چې دې فابریکې ته د برېښنا رسول پیل سي. دغه برید په داسې حال کې سوی چې د پنجشنبې په ورځ پر دغه فابریکه د ډزو په پایله کې یو کارکوونکی وژل سوی او دوه نور ټپیان سول. په پولینډ کې ملیونونه خلک د ولسمشری لپاره په دوهم پړاو ټاکنو کې د رای ورکولو لپاره راوتلي دي. د سروې له مخې په دې انتخاباتو کې هیڅ مخکښ کاندید نسته. اوسنی ولسمشر برونیسلا کوموروفسکي له خپل محافظه کار سیاسي سیال انجی دودا سره یو برابر دی. نږدې وه چې دودا د مې د لسمې ټاکنې ګټلې وای خو 50% رایې یې ترلاسه نه کړې. که در څلويشت کلن دودا دغه انتخابات وګټي دا به په لسو کلونو کې لومړی ځل وي چې سیاسي مخالف ګوند به د ولسمشري ټاکنې ګټي. د کوموروفسکي ګوند له تیرو اتو کلونو راهیسې د دغه هیواد چارې پر مخ وړي. په پولینډ کې صدر اعظم د حکومت مشر وي خو ولسمشر د وسلوالو ځواکونو مشر وي. په بهرنۍ پالیسي کې د رایې حق لري، د قانون د ویټو کولو حق لري او د مرکزي بانک کنټرول یې په لاس کې وي. د نننی انتخاباتو اخري نتایج به د مې په 25مه خپریږي. او د ښځینه فعالانو یو لوړ پوړی ډلې د شمالي او جنوبي کوریا او ترمنځ د تر غیر نظامي سیمه تیرې سوي دي او د سولې او ثبات غوښتنه کوي. د 15 هیوادونو د ښځو دغه 10 کسیزه ډله د ښځو او نارینهو د سیاسي او ټولنیزو حقونو د برابرۍ او مساوات پلوي. امریکایي فعالې ګلوریا سټاینمن او د دوه نوبل جایزه ګټونکو ښځینه فعالانو په مشرۍ جوړه سوې ده. دې ډلې ته د شمالي او جنوبي کوریا او ترمنځ په پښو د تګ اجازه نه وه ورکول سوې، خو دوی وکولای سو چې په بس کې له شمالي کوریا څخه جنوبي کوریا ته ولاړ سي. دې فعالانو هغه انتقادونه رد کړل چې وایي دوی د شمالي کوریا په غوښتنه له دې ځایه تیرې سوي وې، ځکه چې دوی په دې هیواد کې د بشري حقونو څخه د سرغړونو موضوع ته پام ونه کړ. د خبرونو پای.
خبرنامو له ازادي راډیو اوریدل د خبرونو د ازادي راډیو پر وی پانه هم کتلې ولستل شي پاته د ازادي راډیو ټکی اورګ. زموږ په لومړي راپور کې چې استدلال لودین جوړ کړی او چې د افغانستان د ملي امنیتو ریاست له پاکستان سره د استخباراتي تفاهم لیک د مسودې په اړه وضاحت ورکړی.
د ملي امنیت ممریاست وای چې دغه سند لا نهایی شوی نه دی او د امریکای دو لپاره به د ملي ګټو او بهرنی سیاست پر بنسټ ګامونه اوچت شي.
وایي سره دغه سند د ډیرو جزئیاتو لپاره لمغ سره وسی. د اسیا زړه هیوادونو استانبول پرسیل وړپوري مشران سبا په اسلام آباد کې غونډه لري. دا غونډه د افغانستان له خوا حکمت خلیل کرزی مشري کوي. په هلمند کې د سنگین بازار ته نږدې جګړه اوس وخت درېدلې او 15 پولیس پکې وژل شوې دي. دا به هم وری چې د افغانستان د بهرنی سیاست په اړه باندې نن په بهرنی چارو وزارت کې یو کتاب مخکته نه وشو.
کتابی که پیش روی شماست یک دریچه ایست برای ورود به سیاست خارجی افغانستان از عینک افغانستان، نه از عینک پاکستان و ایران و سایر کشورها.
تا دوی می نیمه ایدیر برخه د روختی ارجون شتمنی پروگرام تا زنگلی شوی. لومړی راپور د خبرولو وخت را ورسید. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست له پاکستان سره د استخباراتي تفاهم لیک د مسودې په اړه وضاحت ورکړی دی. د ریاست په یو خبر پانه کې ویلي چې د هیوادونو ترمنځ د استخباراتي همکاري د رښتینی همکاري او د باور فضا د پیاوړي کولو لپاره وي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ملي شورا دواړو جرګو دا سند ګونګ بللی او ویلي چې په دې اړه باید ولس ته وضاحت ورکړل شي. تفصیل د اسدالله الدین په دغه راپور کې.
له پاکستان سره د استخباراتي تفاهم لیک په اړه د ملي شورا سیاسي او جهادي سیرو عوام خلکو لپاره لپسې اندېښنو وروسته د ملي امنیت عمومي ریاست د دې سند په اړه وضاحت ورکړی دی. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې دغه سند لا نهایی شوی نه دی او د عملي کېدو لپاره به یې د ملي ګټو او بهرني سیاست پر بنسټ ګامونه اوچت شي. د ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دغه تفاهم لیک پر چوکاټ صلاحیتونو او حدودو باندې خپل ولسمشر اشرف غنی کار کوي. په خبر پانه کې راغلي چې د دې تفاهم لیک متن به د ملي امنیت ریاست بهرنۍ چارو وزارت، اجرایه ریاست او ملي امنیت شورا لخوا په دقیقه توګه طرحه او د ملي امنیت شورا په ناسته کې به بحث پرې وشي. د ملي امنیت عمومي ریاست ویلي چې د تفاهم لیک پر متن به له سیاسي مشرانو، جهادي رهبرانو او په ملي شورا کې د خلکو له استازو سره هم مشورې وشي. ملي امنیت په خپل وضاحت کې ویلي چې له دې ټولو پړاوونو وروسته به د تفاهم لیک متن پاکستان ته سپارل کیږي او ډاډ یې ورکړی چې له بهرنیو ادارو سره په تعامل کې ملي ګټو او مصلحتونو ته پام کوي. ملي امنیت له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د تفاهم لیک د مسودې په اړه په داس حال کې وضاحت ورکوي چې له دې وړاندې جمهوري ریاست هم د دې تفاهم دفاع کړې وه. د جمهوري ریاست ویان اجمل عبید عابدی ویلي و چې داسې تفاهم لیکونه له دې وړاندې هم له پاکستان سره لاسلیک شوي او داسې څه پکې نشته چې د هیواد او ملي ګټو پر زیان وي. که څه هم د دې تفاهم لیک په اړه د نظر خاوندان او د ملي شورا غړي منفي نظرونه لري، خو یو شمېر ملاتړي یې بیا وایي چې له پاکستان سره اړیکې ښې شوي او دا تفاهم به له افغان حکومت سره د تروریزم د له منځه وړلو په برخه کې مرسته وکړي. د حکومت له دې وضاحت سره سره ملي شورا په دې اړه اندېښمنه ده او ولسي جرګې د یکشنبې په ورځ د کورني امنیت کمیسیون ته د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل هم ورغوښتی وو. په دې غونډه کې د اکثرو وکیلانو اندېښنه دا وه چې ولسمشر دغه سند مخکې له مخکې لاسلیک کړی او ښه به دا وه چې له دوی سره یې مشوره کړې وای.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې په اونۍ کې
د ازادي راډیو د اوریدلو لپاره ازادي راډیو ټکی اورګ ته ورشي او د ازادي راډیو ټول خبرونه د خبرونو راپورونو په شمول هلته اوریدل شي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي په بخښنې سره د آسیا د زړه هیوادونو استانبول پروسې لوړ پوړي مشران سبا په اسلام آباد کې غونډه لري. دا غونډه به د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اعزاز احمد چودري او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي په مشرۍ جوړه شي. د آسیا د زړه هیوادونو استانبول پروسه په سیمه کې په تیره افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو په هدف ګډې هڅې او په دې برخه کې همکاري جلبوي. دا چې سبا په اسلام آباد کې په دې غونډه کې څه کېږي او څه پکې تعقیبېږي، اسدالله لودین په دې اړه جزئیات راکوي. مهرباني وکړئ لودین صاحب.
ډېره مننه څنګه زه سلامونه تاسو او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته. سبب په اسلام آباد کې د آسیا د زړه هیوادونو ګډه ناسته جوړیږي. د دې غونډې مشري د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر اعزاز احمد چودري او د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی کوي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت د ویاند شکیب مستغنی څو شپه وړاندې ازادي رادیو ته ویل چې حکمت خلیل کرزی په دغه غونډه کې د ګډون په هدف اسلام آباد ته سفر کوي. ښاغلی مستغنی ویل چې د دې غونډې د جوړېدو هدف دا دی تر څو د آسیا د زړه هیوادونو استازي راتلونکې پنځمې غونډې ته آمادګي ونیسي. د آسیا د زړه هیوادونو پنځمې عمومي غونډې ته چې هغه غونډه به د آسیا د زړه هیوادونو د غړو د آسیا د زړه هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران کوي او دا غونډه ټاکل شوې د نومبر په وروستیو کې جوړې شي. دا کومه غونډه چې سبا په اسلام آباد کې جوړیږي دا د آسیا د زړه هیوادونو پنځمې عمومي غونډې ته د آمادګۍ غونډه ده. دا چې په دې غونډه کې نور څه مسایل مطرح کیږي، د دې غونډې د جوړېدو هدف څه دی، په دې اړه به د ښاغلي مستغنی لنډې خبرې واورو.
و هدف از این سفر ایشان اشتراک در نشست مقامات اشد پروسه استانبول یا قلب آسیا است که فردا یکی از نشست های مقامات اشد است که به خاطر اتخاذ آمادگی بهتر برای نشست وزرای امور خارجه کشورهای قلب آسیا یا پروسه استانبول که قرار است در اواخر ماه نوامبر سال روان میلادی و یا هم اوایل ماه دسامبر سال روان میلادی در اسلام آباد جمهوری پاکستان برگزار شود.
باید وایم چې په کابل کې د اسلام آباد سفارت هم د اعلامیې په خبرولو سره د دې غونډې په اجنډا باندې رڼایي اچولې ده. په کابل کې د اسلام آباد سفارت ازادي راډیو ته په یو راستول شوی خبر پانه کې ویلي چې د غونډه چې د یوې ورځې لپاره جوړیږي په دې کې به د آسیا د زړه هیوادونو د 12 غړو هیوادونو استازي، دغه راز د 14 مرستیالو یا ملاتړو هیوادونو استازي او د 12 نړیوالو او سیمه ییزو سازمانونو استازي ګډون کوي. باید وایم چې د استانبول پروسه یا د آسیا د زړه هیوادونو پروسه په 2016 میلادي کال کې پیل شو او له هغه وروسته څلور عمومي غونډې کړې دي. او د اسلام آباد غونډه چې په راتلونکي نومبر کې جوړیږي او سبا د چمتووالو غونډه ده، دا به د دې هیوادونو پنځمه عمومي غونډه وي چې جوړیږي. په دې غونډو کې د سیمې د هیوادونو په ځانګړې توګه د افغانستان د سولې او امنیت په اړه خبرې کېږي.
علی اسدالله الدین کورودان ژوندی اوسه و مریدل چې سبا ته په اسلام آباد کې د آسیا د سړي هیوادونو د غړو هیوادونو ځینې مشران سره کینی او د پنځمې عمومي غونډې لپاره د تیاری خبرې کوي. البته د استانبول پروسې اصلي غونډې او اصلي اجنډاوي په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات راوستلو لپاره د ګډو هڅو او همکاریو جلبول دي.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 1200 نوي منځنۍ چپه او اف ام 1350 باندې خبرونه کوي. قدرمن اوریدونکو، په هلمند کې نن د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړه وشوه. اوس وخت دا جګړه ختمه شوې او ویل کېږي چې 15 پولیس پکې وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. دغو پولیسو د مرګ ژوبلي خبر د امنیه قومندان هم تایید کړی دی. وربشو هلمند ته زموږ خبریال الیاس دایی هم د اوس د ټلیفون په کرښه له موږ سره دی. ښاغلی دایی، ستړي مشه، په خیر راغلی. دغه جګړه څومره ساعت روانه وه او څومره درنه جګړه وه دغه؟
سره زه سپ تاسو اوردین ته سلامونه وایم کوم. ول چې جګړه غرمه ته نږدې، یعنی چې تیر شپه پیل شوې وه، نو وخت تر نن غرمه نږدې تر دوام درلود او جګړه ولسوالۍ ته نږدې د بوستانزوی اکثره د سنګین د حوزې پر یو شمېر پوستو باندې چې بېخي د سنګین بازار ته نږدې په عادې په سیمه کې موقعیت لري، پر څلورو پوستو پیل شوې وه. او موږ چې د چارواکو سره خبرې کړې دي، یوازې امنیت مندان مو په دومره ویلي دي چې په دې جګړه کې 15 پولیس وژل شوي دي او شپږ نور ټپیان دي. البته په دې سیمه کې ټلیفونونه شبکې کار نه کوي او تړنیز کولای راله زه د خلکو سره خبرې وکړم. مګر ځینې سرچینې وایي چې جګړه شدیده وه، وسلوالو د دې حملې په ترڅ کې له ډېر درنو وسلو کار اخیستی دی.
دا جګړه څه ثابتوي؟ چارواکي څه وایي چې یو ځل بیا مخالفین په هلمند کې ځای پر ځای شوي او بیا خو به د درنو جګړو عملیاتونو تیاری نه لري؟ که څنګه دوی چارواکي څومره اندېښمن دي د دې جګړې په خاطر چې نن شوي؟
موږ په روانه اونۍ کې د مساکلا ولسوالۍ د سقوط په اړه د مساکلا د چارواکو او خلکو د نظرو اړوند یو راپور درلود چې تر هغه وروسته امنیه قمندان خپله وسپتل مساکلا کې په عملیاتو بوخت دی او ویل کېږي چې زیات شمېر امنیتي ځواکونه یې له ځان سره د مساکلا د امنیتي ساحې د پراخوالي لپاره بیولي. نو ځکه وسلوالو په سنګین ولسوالۍ کې چې وضعیت یې د تېرو څو میاشتو راهیسې سره د دې چې هلته د ذوالفقار په نوم عملیات هم وشول، وضعیت هلته خراب دی. وسلوال ویل کېږي چې د مساکلا پر ځای چې امنیتي ځواکونه
مخالفینو د مرګجوب په اړه هم څه خبرونه شته؟ دوی څه دعوی کوي؟ چارواکي چې هغوی ته مرګجوب لاړولي؟
بله، وو د هلمند په هلمند کې د ملي اردو د بوتو په لټه مروان په اردو څخه څو شېبې وړاندې رسېدلې خبر پاڼه کې راغلي دي چې د تېر شپې په جګړه کې د ملي اردو د اساکرو لخوا یا د افغان ځواکونو د ګډ غبرګون لخوا د ملا نصرت په مشرۍ یو افریقسیز ګروپ خپل ملا نصرت کې شامل دا وځل شوی دی او درې نفره ټپیان دي. البته طالبانو هم د دې جګړې په اړه د تلفاتو او مرجوبې دا کړې ده. سره څه دي چې 15 پولیس او افغان ځواکونه موجود دي
او دولتي کسان دا خبره نه مني. بله، په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایي کور ودان و موریدل چې د سنگین بازار ته نږدې د تیر شپې نه پیل شوې جګړه اوس وخت درېدلې، خو یو شمېر ملي پولیسو ته مرګجوب لا اوښتې ده او چارواکي دا کوي چې طالبانو ته هم د هغوی د قومندان په شمول مرګجوب لا اړولې ده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن د سیاست خارجی افغانستان در سپهر همکاری های منطقی د کتاب مخکتنه وکړه. د بهرنیو چارو وزارت چارواکو بهرنیانو ته د افغانستان د بهرنی سیاست په پیژندنه کې دا کتاب ډیر مهم وبللو او ویل چې دا کتاب د هیواد د بهرنی سیاست په اړه په ټوله معنا یو افغاني لیدلوری دی. د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز د ریاست په وینا دغه کتاب د 1100 څیړونکو په زیار د 1 کال په موده کې جوړ شوی دی. نور حال د اجمل تورمن په دغه راپور کې سره ورو.
سیاست خارجی افغانستان در سپهر همکاری منطقی په دغه کتاب کې د افغانستان بهرنی سیاست ته د افغانانو له عینکو کتل شوی، نه د ایرانیانو او پاکستانیانو له عینکو څخه. دغه څرګندونې د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیک مطالعاتو د مرکز رئیس فرامرز تمنا د 1 شنبه په ورځ د یاد کتاب د مخکتنې په غونډه کې وکړي. خاغلی تمنا وویل
اگر خارجی ها میخواستن درباره افغانستان
که چیری بهرانیان غوښتل چې د افغانستان په اړه مطالعه وکړي، نو پاکستانی، هندی او ایرانی کتابونه به مطالعه کول. خو کم کتاب چې ستاسو مخې ته ایښی د افغانستان بهرنی سیاست ته د ننوتلو کړکۍ ده، نه د ایران، پاکستان او نورو هیوادونو لاینکو څخه.
دغه کتاب چې اوس د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز لخوا چاپ شوی، 1100 څیړونکو د تیر 1 کال په موده کې پرې کار کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې د بودیجوي او تخنیکي ستونزو سره سره د کتاب چاپ او مینوالو ته وړاندې شو. د دغه وزارت اداري مرستیال عتیق الله عاطف مل چې د سیاست خارجي افغانستان در سپهر همکاري منطقي کتاب د مخکتنې په غونډه کې حاضر وو، د څیړونکو ډلې له کار او هڅو ستاینه وکړه او یاد کتاب بهرنیانو ته د افغانستان د بهرني سیاست په پیژندلو کې ډیر مهم وګڼلو. خاغلی عاطف مل د افغانستان اوسمهالی بهرنی سیاست د پخوا په پرتله ډیر بدل شوی وبللو او وی ویل چې اوس مهال دغه هیواد د نړیوال ټولنې یو ویاړلی غړی دی.
اوس مل د هیواد د اساسي قانون په رڼا کې او د افغان ولسمشر د لارښوونې او د هیواد د بهرني سیاست د پوهانو په هڅو سره الحمدلله افغانستان په ټولیز ډول د طالبانو او کورنۍ جګړو د تیارو له انزوا نه راوتلی او د نړیوالې ټولنې یو ویاړلی غړی دی. دا رول ورځ په ورځ پیاوړتیا په حال کې دی.
د یادونې ده چې د سیاست خارجي افغانستان در سپهر همکاري منطقي د مخکتنې غونډه په داسې حال کې نیول کېږي چې په افغانستان کې د کتاب اونۍ نمانځل کېږي. کارپوهان وایي د ورته با کیفیته کتابونو چاپ کولی شي له یوې خوا د افغانانو د لوستنده ماته او په دې برخه کې د اړتیاو تشه ډکه کړي او له بلې خوا په دې توګه د فرهنګي یرغل مخه هم نیول کېدای شي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را دونه.
خو اوس وخت ازادي رادیو ته غوښتل چې په ټول افغانستان کې په 1289 منځنۍ څپه او FM 15 باندې خبرونه کوي. اوس په همرا شو د پکتیکا له ولایت څخه زموږ د همکار نجیب الله لوخیل را لیږل شوی راپور ته. د پکتیکا پوهنتون محصلانو تیاری څرګند کړی چې تر دې وروسته به په منظمه توګه د جګړې ټپیانو او هغو بیمارانو ته چې د وینې د کمیدو ناروغي لري وینه ورکړي. د دې کار تنظیم د پکتیکا پوهنتون اداري او د یاد ولایت د عامې روغتیا ریاست په ګډه پر غاړه اخیستی دی. نجیب الله لوخیل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د پکتیکا پوهنتون سلګونه محصلان چمتو شوي ترڅو د اړتیا پر مهال په منظم ډول په یاد ولایت کې ټپیانو او نورو اړمنو کسانو ته مینه ورکړي. دا پروګرام چې د پوهنتون د محصلانو او د پکتیکا د عامې روغتیا ریاست لخوا برابر شوی، محصلان به د وینې له بانک سره مرسته کوي او په دې توګه به په بیړنیو پیښو کې د ټپیانو د وینې د اړتیا مسله حل وي او هغه ناروغانو سره به هم کومک کېږي چې د وینې د کمولو ناروغي ولري. د پکتیکا پوهنتون یو تن استاد فدا محمد محمدي وایي چې
دا چې وینه موجوده نه وي او یا څوک موجود نه وي چې وینه ورکړي، نو د هغو لپاره د پکتیکا پوهنتون محصلین وینه خپله وینه د هغو غریبو خلکو لپاره چې هغه ډیر اشد ضرورت لري مریضانو لپاره ورکوي.
د پکتیکا د عامې روغتیا رئیس ډاکټر ولی ګل د وینې له بانک سره د محصلانو مرسته ډیره ارزښتمنه او خدای ویل چې ستاسو په مرسته د پکتیکا د تیر کال په دوو سترو مرګانو یو پیښو کې سلګونو ټپیانو ته وینه ورسېده.
تیره د روزې په میاشت کې د ارګون په یوه پیښه کې تقریبا یو سلو نفره موږ او تاسې شهیدان ور سلو نفره د موږ او د تاسې زخمیان. هغه زخمیان چې دلته را ورسېدل موږ د وینې کمبوت نه درلودو. بله پیښه د اخیلو وسوه د وینې د ورکولو په لین کې ځای نه و. هغه څوک و؟ هغه همدغه محصل همدغه د استاد.
د پکتیکا پوهنتون یو تن محصل شیرعالم هم په خپلو خبرو کې په دې خوښي وښوده چې د وینې د ورکولو له لارې د یو بل اړمن او ټپي هیوادوال ژوند ژغوري.
موږ ډېر خوشحاله یو چې داسې پروګرام جوړ شوی دی چې د مسلمانانو د خپل د افغانستان د وطنوالانو ژوند وژغورو. موږ چمتو یو هر وخت موږ وینه ورکولی. نور ځوانانو ته هم دا پیغام دی چې باید ټولو مسلمانانو ته وینه ورکړي، خپل افغانانو ژوند وژغوري.
د پکتیکا مرستیال والي عطاالله فضلي د محصلانو او پوهنتون د ادارې دا بې ساری ګام وستایه. د په یاد ولایت کې د وینې د بانکونو د جوړولو اړتیا په ډاګه کړه او له خلکو یې وغوښتل چې د دا ډول بشر دوستانه حرکتونو سره پراخه مرسته وکړي.
وینه چاله ورکول شي، هغه د جګړو ټپیانو ته ورکول شي، کینسر مریضان، د ولادت ورکوونکي میندې، همداسې نور ډېرې کټګوریانې دي، هغې ته وینه ورکول کېږي او د هغوی ژوند ژغورل کېږي. نو دلته بیا ډېره اړینه ده چې د وینې بانکونه موږ ولرو او داسې داوطلب ځوانان هم ولرو، رضاکاره ټولنې هم ولرو، تر څو دغه مشکل هم حل کړي.
د یادولو ده چې د پکتیکا پوهنتون د ادارې لخوا د سلګونو محصلانو یو نوملړ ترتیب شوی او په کې تر ډېره د محصلانو د وینې ګروپونه هم معلوم شوي چې د اړتیا پر مهال به د عامې روغتیا ریاست د وینې بانک سره مرسته کوي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د خبرونو د اوریدلو لپاره ازادي رادیو ټکی اورګ ته ورشي او همدارس د فیسبوک پانی خوکول مهیروي facebook.com/azadiradio پته ده. اوس به همرا شو د کابل د نن چاپ مطبوعاتو ته کتنه. البته باید وورو چې اسدالله لودین دغه کتنه کړې ده. د نن چاپ مطبوعات اکثرا د سولې، اقتصاد او امنیت په اړه باندې مطالب لیکلي دي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره په هیواد کې کړکیچن اقتصادي حالات او د سولې په اړه روانو بحثونو ته ځانګړي کړي دي. افغانستان ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې اقتصادي ګواښونه لا پسې جدي کیږي. په سر مقاله کې راغلي چې د حاجیګک په کان باندې د هند پانګونې درول هم پر اقتصاد منفي اغیز کوي او لامل ناامنۍ، د حکومت بېغوري او د قرارداد په تخنیکی برخه کې نه پرمختګ دی. د ورځپاڼې په سر مقاله کې لیکل شوی چې د هیواد اقتصادي وضعیت په سیاسي حالات پورې تړلی او حکومت باید په هر سیاسي موضوع کې په احتیاط ګام پورته کړي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل سر مقاله کې ویلي اقتصادي نظام سقوط ته مه پرېږدئ. په سر مقاله کې راغلي چې ناامنیو او د حکومتي چارواکو بېغوریو له تېر یو کال راهیسې اقتصاد ډېر ټکنی کړی او د هیواد اقتصاد مصرفی بڼه غوره کړې ده. د سرمقالې لیکوال د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت کمولو ته هم اشاره کړې او ویلي دي چې دا کار تر ټولو زیات د ټولنې بېوزله او کارګرې طبقې ته زیان رسوي. همدې ورځپاڼې بیا په یو جلا مطلب کې لیکلي چې په دې وروستیو کې یو افغان پلاوی له طالبانو سره په چین کې غونډه کړې او زیاته کړې ده چې په دې غونډه کې د آی اس آی مشر هم حاضر و. په مطلب کې د ځینو سرچینو په حواله لیکل شوی چې دا غونډه د تیرې چهارشنبې، پنجشنبې او جمعې په ورځو شوې او د دفاع وزارت کاندید وزیر او د سولې د شورا پخواني چارواکي معصوم ستانکزي هم ګډون پکې کړی. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا د سولې په اړه یو مطلب کې لیکلي چې د سولې په خبرو کې د عام ولس بېخبري د منلو نه ده. په مطلب کې د افغانستان د خلاصون لارې شورا د مشر پرونیو خبرو ته اشاره شوی او لیکل شوی چې د حکومت دننه یو شمېر کړی د سولې د ټینګښت مخالفت کوي. او په پای کې انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي چې حکومت د ملي مسایلو په اړه هر ګام د جهادي شخصیتونو او نورو مشرانو تر سلامشورې وروسته اوچتوي. په سر مقاله کې راغلي چې حکومت سوله او امنیت خپل لومړیتوب بولي او د همدې هدف لپاره یې په سیمه ایزه کچه هڅې پیل کړې دي. په سر مقاله کې له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د تبادلې د تفاهملیک اړتیا هم له تروریزم سره مبارزه او د سولې ټینګښت خودل شوې دي.
ازادي راډیو د خبری راپورونو د خبرېدو د خبرونه همدلته ختمیږي. البته د یادونې وړ ده چې په دې خبرونه کې مو ځینې مهمې خبرې واورېدې، له هغې ډلې د افغانستان د ملي امنیت څرګندونې چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست له پاکستان سره د استخباراتي تفاهم لیک د مسودې په اړه وضاحت ورکړی. البته دوی ویلي دي چې دغه تفاهم لیک تر اوسه پورې وروستی شوی نه دی او خپله ولسمشر د تفاهم لیک په چوکاټ او متن باندې کار کوي. د زړه هیوادونو د استنبول پروسې د یوې تیاری غونډې په اړه مهم راپور اورید چې تمه ده سبا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اعزاز احمد چودري په ګډه سره داسې یو غونډه رهبري کړي چې تمه ده په هغې کې د آسیا د زړه هیوادونو استنبول پروسې د پنځمې عمومي غونډې لپاره تیاری ونیسي. دا پنځمه عمومي غونډه به په پاکستان کې وشي. البته کېدای شي دغه غونډه په نومبر میاشت کې ترسره شي. د استنبول پروسه د افغانستان او سیمې لپاره د سولې او ثبات راوستلو لپاره ګډې همکاري او هڅې جلبوي. دا وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2:30 دی. سید کمال شاه عارف تور ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وي. له هغې وروسته د اقتصاد نړۍ خبرونه او بیا روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ناجی صافی سره.
تاکل سوی سبا د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې د آسیا د زړه هیوادونو یا د استنبول د پروسې غونډه جوړه شي. د افغانستان د ملي امنیت مامور ریاست وایي چې له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د تبادلې تفاهم تر اوسه نه نهایي سوی او وایي په دې برخه کې به په دقت او له ښکېلو ډلو سره په مشورې ګام پورته شي. د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د افغان سرتېرو پر پوستو د وسلوال مخالفینو په حمله کې 15 پولیس وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. چارواکي وایي وسلوال مخالفینو په جوزجان ولایت کې وځوان ښځه او یو سړی د نامشروع اړیکو په تور وژلې. د ایران د تیلو وزیر وایي کله چې په جون میاشت کې د تیلو تولیدونکو هیوادونو سره ویني احتمال ستاسو د تیلو تولیدونکو هیوادونو اتحادیه یا اوپیک د تیلو جوړول کم کړي. د اوکرين په ختیځ کې د حملو له کبله د سون موادو د تولید یو فابریکې کار درېدلې دي. د سون موادو د تولید د فابریکا د اوکرين تر ټولو لوی د سټیل د شرکت لخوا اداره کیږي. په پولند کې ملیونونه خلک د ولسمشری لپاره په دوهم پړاو ټاکنو کې د رای ورکولو لپاره وتلې دي. او د شجنه فالانو یو لوړ پړی ډله د شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ تر غیر نظامی سیمې تیر سوې ده او د سولې او ثبات غوښتنه کوي.
د ورځي اقتصادي فعالیتونه
د سوداګرۍ او صنایع خونی چارواکي د دولت لخوا د حق العبور په نامه د مالیه د وړولو لپاره اندیشنه لري. د دې خونی مرستيال خانجان الکوزیوی د وزیرانو شورا د قوانینو کمیټې نن د حق العبور مالیه د مالیه وزارت د وړاندیز لمخې دی وی افغاني څخه 2 افغانیو یعنی 200% لوړ کړه.
پر تیل باندې د سړک یا د حق العبور پیسې اضافه شولې. موږ اوس په 3.8% افغاني دولت ته ټیکس ورکوو.
الکوزی وایي چې په دې پریکړه باید له سره غور وسي ځکه چې د موادو په بیو اغیزه کوي. د بامیان چارواکي وایي په دغه ولایت کې د باغداري د ودې په هدف به د شاوخوا 4 نیالګیو د کښېنولو یو پروژه پلي کړي. د دغه ولایت د کرنې رئیس انجینیر طاهر عطایي ازادي راډیو ته ویل په بامیان کې د باغونو شمیر کم دی او یوازې په 2 ولسوالیو کې د مڼو او زردالو باغونه سته. چارواکي وایي د نیالګیو د کښېنولو دغه پروژه د اغا خان بنسټ لخوا د 24,000 ډالرو په مالي لګښت پیل سوې ده. دوی وایي له دې سره به په بامیانو کې د بزګرو اقتصادي وده شاو د تازه میوو حاصلات زیات سي. او د نورستان سیمه چارواکي وایي په دغه ولایت کې د امنیت له امله د لرګیو د برخي یو شمیر صنعتکاران له دغه ولایت څخه تللي او د لرګیو صنعت اوس په نورستان کې د لمنځتلو په حال کې دی. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل په نورستان کې د لرګیو صنعتکاران د امنیت سربیره د کاري زمینو او د دوی جوړسوي شانو ته د بازارونو نشټون له امله پاکستان یا نور ولایتونو ته تللي دي. ښاغلی عبدالقیوم وایي اوس دوی هڅه کوي د یاد صنعت د بیرته ژوندي کولو لپاره په مرکز پارون کې د لرګوی صنعتکارانو ته ځای او د کار د وسایلو د برابرولو په هدف مالی منابع پیدا کړي.
کلونو نامنه یو هغه صنعتکاران چې خواست نورستان کې کار کول، هغه خلک د افغانستان په مختلفو ساحو کې خواره واره کړي دي، د هغوی بیرته راټولول او هغوی ته نورستان مرکز کې د کار یو زمینه برابرول او هغوی ته ځای برابرول، بیرته د هغوی د صنعت د خرڅلاو دپاره زمینه برابرول، دا زموږ پلانونه دي.
ښاغلی عبدالقیم وایي له دې مخکې له دغه ولایت څخه د لرګیو څخه جوړ حکاکي سوي او انتیک شیان بهر ته هم استول کېده او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ، یو یورو 15 شپېته افغانۍ نوي پوله، یو انګلیسي پاوند د نوي افغانۍ، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 50 پوله، د امارات یو درهم 14 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلداري 1500 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم، نجیه سپایم او تاسو ته د ازادي رادیو روغتیا ژوند شتمنی پروگرام ته هرکلی کوم. د خبرونه د وینې لوړ فشار ته ځنګړې شوې ده. روغتي کارپوهان وایي چې د وینې لوړ فشار په نړۍ کې د مړینې اصلي لامل دی چې هر کال د نږدې 9 میلیونو کسانو ژوند اخلي. د نړیوال روغتي سازمان د معلوماتو په اساس په نړۍ کې له 1 میلیارد څخه زیات کسان له دې ناروغۍ څخه رنځوري او له هرو 500 کسانو څخه 2 په دې ناروغۍ اخته دي. د وینې فشار د زړه، مغزي سکتې او معلولیت د ناروغیو یوه څرګنده بېلګه ګڼل کېږي. په افغانستان کې د یوې نظر پوښتنې په اساس 15 سلنه وګړي په دې ناروغۍ اخته دي او دا ناروغۍ د نارینهوو په منځ کې د 13 سلنې او د ښځو په منځ کې د 14 سلنې مړینې لامل کېږي. دا چې کوم عوامل د وینې د لوړ فشار سبب کېږي، هغه کسان چې په دې ناروغۍ اخته دي څه وکړي او نور مسایل به د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر صاحب میوان احمدي سره وڅېړو. نو له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته خرغلاس وایم.
مننه تاسو
دوستانو لخبرونی سره د اړیکو نیولو لپاره په کابل کې زمنګ د سټډیو د ټلیفون شمیرې دی 0999215 بل شمیره مو ده 0992215. دوستانو تیر اونۍ په نړۍ کې د وینې د فشار نړیواله ورځ وه او هر کال ډیری خلک د دې ناروغۍ له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. ډاکټر صاحب احمد صاحب موږ ته وایي چې کوم عوامل د وینې د لوړ فشار سبب کیږي؟
مننه. لکه تاسو ورته اشاره وکړه، د وینې فشار ناروغۍ یو داسې تکلیف دی چې په نړۍ کې تر بل هر مرض زیات وګړي پې اخته کیږي. په عمومي صورت سره د دې عوامل څه دي؟ په 95% یعنی په هر سلو کې په 95 پیښو کې د دې عامل څه دی نه معلومیږي. اما چون د وینې فشار کوم ځانګړی عرض نه لري چې خلکو ته وښي چې فرضاً اوس دغه تکلیف ماته پیدا شوی، نو شاید د وینې د فشار د کبلای عادي ژوند ته ادامه ورکوي. حال دا چې د وینې فشار لري او هغه ورو ورو دوی د رګونو د تخریب سبب ګرځي، نو زیاتره خلک مراجعه نه کوي چې هغه هم په دې د فیصدۍ په کچه باندې غټ تاثیر لري. خو په عمومي صورت سره په 95% خلکو کې، د 90 تر 95% خلکو کې، د دې ناروغۍ عامل نه معلومیږي او ورو ورو په دوامداره حالت سره د وینې د فشار په ناروغۍ اخته کیږي. خو کوم خلک چې په دغه ډول ناروغۍ باندې اخته کیږي، داسې ما ویلې عامل یې معلوم نه دی. اکثریت خلک داسې چې یا فامیلي تاریخچه په کور کې کوم بل څوک مشرانو کې د فشار په ناروغۍ باندې اخته وي، همدارنګه وزن د دغه خلکو معمولا زیات وي، د شکرې ناروغۍ ورته زمینه برابروي، او په 15% خلکو کې داسې ځانګړي عوامل پیدا کیږي چې هغه د وینې د فشار سبب ګرځي. معمولا دا ځوانان ماشومانو کې چې کله د وینې فشار پیدا کیږي، نو بیا موږ د هغه عواملو څېړنه کوو تر څو په دې کې ځینې ولادي ناروغۍ دي چې د وینې رګونو کې فرقي په هغې وجه باندې د وینې فشار پیدا کیږي، همدارنګه د پښتورګو په ناروغۍ کې د وینې فشار پیدا کیدلی شي.
دا غوریدونکو نظر اخلو چې دوی کومه پختنه لري فکر کوم. السلام علیکم. درمانه مهربانی وکړه ځان معرفي کړئ. مهربانی وکړئ ساسي غږ اورئ.
پښتنه مې همدا د لکتلم فرمن نه جګین کوجنی چې زه له وخت نه همدا په مخامخ کې چې چیري ناس چې بیا ولاړم نو پر سترګو مې څو ورځې پکې چې اوس زه ډېر درن کار کوم د مزایکو کاروبار کوم نو تر نه مخه مې مشکل دي چې یې څه وایم چې ناس یې ولاړم پر سترګو مې څه کوي یو د سر راته مې دا هم د وینې لوړ فشار سره یا فشار سره
صحیح ده مو جواب بدر کو
مهرباني وکړه ډاکټر صاحب.
اصلا دی ورور سي د زابل نه پښتنه کړو دی ویل چې کله مونږ د ناس د حالت نه ولاړ حالت او دریګو نو سر باندې کړی په سترګو تورش پرځ دا اصلا دی وینې د کم فشار دی وجنه کې دی سي ځکه چې کله د ناس په حالت کې چې کم دی وینې فشار ساتل کیږي او د دماغ لپاره د کم دی وینې فشار ضرورت دی هغه ضرورت کم وي نو کله چې انسان ودریږي د وینې فشار ضرورت دماغ ضرورت لري چې په لوړ فشار باندې وینه حاصل کړي نو چون په دغه وخت کې د وینې فشار د فتنجګي کې نه دلته په سترګو باندې تورش پرځي اکثره دا په هغه وخت کې کیږي کله په خېد په قات شوی حالت کې چون د ضرورت د وینې راتک چې بنسوي مغل ترګونه قات وی چې کله بیا دارګونه ترای خلاصيږي نو وینه کته د پخو طرف ته لاړ سی او بیرته د زړه طرف ته زیاته وینه نه راځي نو دا کیږي نو یو توسم ورته دا چې د غرور د پخو سر څخه کومه اسره د دغه نه ډډه وکي او کله چې ودریږي نو په کله را ودریږي او یو چې باندې تکیو کې د ودریدلو په وخت کې نو دې سره به دا تکلیف کوي او دا ښه خبره ده نه یوازې د پاره د بل هر چا د پاره چې د وینې فشار د یو ځل د ډاکټر په واسطه باندې مینه کې تر څو ګرځي د وینې فشار څومره دی اما دا اکثره وخت دی کم فشار دی وجه نه کیږي بعضې ډېرې نادرې ناروغۍ د لوړ فشار دسې دغسې کیږي په هغې کې هم کیدای سي اما هغه ډېر کم او نادر دي شاید د وینې د کم فشار په وجه او د عادت کې که تغیر راولي انشاءالله ښه به سي.
ډېر مننه د اوس یو اورېدونکی لرو مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ده. وعلیکم السلام.
وبه ډاکټر صاحب نو پښتنه دا چې دا د وینې لوړ فشار له روحي مرزې سره هم تړاو لري کنه؟
ښه اتمن ډاکټر صاحب تاسو معلومات درکې. ډاکټر صاحب ویل کیږي چې په افغانستان کې نامنه یو جنگي حالات هم د خلکو ژوند نرم کړی او داسې ویل کیږي چې روحي فشار ذهني فشار هم د دې یو لامل دی یا د تر کومه ده پوری دقیقه ده؟
د سې ډیر څېړنې وسوي په نړۍ کې او په هغه کې د سې خودل کېده چې روحي فشارونه د وینې د لوړ فشار سبب کېدلی سي او دا حقیقت هم لري خو کوم فشار چې زیات ضرر رسوي او مشکل جوړوي او دوامدار کیږي د هغه ډول فشار په منځ سره وړل کې د روحي فشارونو دومره رول نسته. اما یو خبره ده چې څوک فشار ولري د فشار ناروغي ولري د وینې لوړ فشار ولري او په دې وخت کې کوم روحي تشویش ورته پیدا کیږي او په دغه وخت کې د فشار په انی شکل سره لوړ زی او دغه لوړ تل د هغه خلکو د پاره چې د وینې د فشار تکلیف لري ډیر خطرناک واقع کیدای شي. بل خبره دا ده چې آیا په افغانستان کې دا ډیره مشکل ده چې د سوال د جواب وي او چې آیا په افغانستان کې دغه د روحي فشارونه جنگونه دا د وینې د خلکو د وینې د لوړ فشار سبب سوی دی او کنه؟ اصلا دا د خلکو مراجعه ډاکټرانو ته ډیره سوی ده او تشخیص کیږي د وینې د فشار ناروغي یو د هغه ناروغۍ نه ده چې د دې تشخیص په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې هم ډیر کم دی. ځکه تاسو ته د انګلستان خبره وکړم په انګلستان کې په هرو 500 کسانو کې 50 کسان چې د وینې لوړ فشار لري یعنی په هر 100 کسانو کې چې د وینې لوړ فشار لري په دې کې 50 یې هیڅ تشخیص سوی نه دي په هر 500 کې 50 کسان هیڅ تشخیص شوی نه دي، یعنی په هر 2 کسانو کې د لوړ فشار ناروغي لري په انګلستان کې دوی یو نه دي تشخیص شوی یو تشخیص شوی. نو شاید د دې ناروغي واقعیت د دې نه فوق العاده زیاتې د سپرب منګنن دیږي تخمین کو.
بله، د عواملو په اړه بیا هم را شو. خو محمد رسول پکتیا ولایت نه پلي کې د السلام علیکم.
وعلیکم السلام، خورجانی خیر جوړه؟
ډیره زیاته مننه، مهرباني وکړه.
بس مننه. خبر ادا خیر ده چې زه د سر مې دروند وي او د نورمال غوندې تبو مې ټول درد کوي. دا د فشار علامه ده که بل څه مرض ده؟ ډاکټر صاحب نه ما دا سوال ده.
ډاکټر صاحب په دې اړه تاسو معلومات درکړي. مننه له تاسو، مهرباني وکړئ.
ورور ویل چې د ما سر دروند دی او تبه مې د اصلن ورور راڅخه دی چې کله چې تبه راځي نو د دې ډېر بېسار عوامل دي، ډېر زیات شمېر عوامل دي. نو ښه خبره دا ده که چېرې تاسو دا تکلیف خصوصا که دوامدار وي او د ډېر وخت نه راځي نو ضرور خبره ده تاسو ډاکټر ته مراجعه وکړئ تر څو معاینات هم ترسره شي. خصوصا کله چې تبه په کمه درجه باندې دا د یوې پټې ناروغۍ چې په بدن کې د هغې نښه ده نو د هغې د تشخیص لپاره ضروري خبره دا ده چې ډاکټر ته ورسې.
بله ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه دغه ناروغي چې د چپه خوله وژونکي په نامه یادیږي څرګندې نښې څه دي؟ زیاتره اورېدونکو هم دغه سوال نه وکړي.
عمومي صورت سره د وینې فشار لکه ما مخکې ورته اشاره وکړه هغه ناروغي ده چې په دې کې کوم ځانګړې نښې نښانې په بدن کې نه لیدل کیږي او شخص د وینې فشار لري. د وینې فشار به په یو شا کې ډېر لوړ وي او هیڅ نښه به د ځانه نه ښیي. همداسې په ځینې خلکو کې بیا داسې وي چې د وینې د فشار د لږ جګېدو سره د عادي جګېدو سره دوی ته تکلیف پیدا کیږي. بعضې خلکو ته سردردي پیدا کیږي، کم شمېر خلکو ته څوک چې د وینې فشار لري، او دغه سردردي معمولا نښې داسې چې شاته د سر په وروستۍ برخه چې ده په دغه برخه کې درد پیدا کیږي. که د وینې فشار ډیر لوړ سي نو بیا په هغې وخت کې ځینې ستونزې د زړه د ناروغیو په شکل باندې چې نفس تنګي پیدا کیږي، د زړه د سینې درد پیدا کیږي او همدارنګه په دید کې مشکلات پیدا کیږي. خو هغه د ډیر لوړ فشار نښې دي چې کوم وخت کې مریض ډیر عاجل باید په شفخانه کې بستر سي او تداوی وسي، یعنی د وینې د فشار هغه خطرناک ترین حالت دی. اما په عامه توګه باندې په اکثر خلکو کې هیڅ نښه نه لیدل کیږي.
قیس پښتون، مهرباني وکړئ. السلام علیکم قیس پښتون، موږ غواړی د دوی لیکاله چې پریشاله مکسره. ډاکټر صاحب، په طبي ډول د وینې فشار لوړ او یا ټیټ اندازه څومره ده چې له هغه نه زیاته شي نو باید ډاکټر ته مراجعه وشي؟
اصلا که خبره ده چې هر څوک چې هر ځله ډاکټر ګوري او عمر یې د 60 کالو نه زیات نو بیا باید د وینې فشار هغلته چیک کړي. هر ځل چې ډاکټر ته مراجعه کوي
په بخښنه سره ډاکټر صاحب توخی زابل ولایت نه پلي کوي چې ډېر منتظر پاتې شو بیا به دې پوښتنې ته راشو. مهرباني وکړئ. السلام علیکم توخی صاحب، مهرباني
وکړئ.
وعلیکم السلام، مهرباني که کومه پوښتنه لري له ډاکټر صاحب نه؟
استاد محمد افغان د سیدزینی لوړ فشار او ډېر وخت دا سپېڅلي او څاغو خلکو ته او هغه عمر یې جګي په هغو کې پېښېږي، ولې کوچنیانو کې پېښېږي او غذایي رژیم یې باید څه ډول وي؟ یعنی مرض مبتلا وي څه ډول خواړه وخوري یا تر دې چې مخکې نه وي مبتلا څه ډول خواړه خوري وخوري نو د ده په ګیري کې مخنیوی کولی شي او
ډېره زیاته مننه. که څه هم موږ د خپرونې په دویمه برخه کې غواړو چې د مخنیوي په لارو چارو غږیږو، خو بیا هم تاسو به ډاکټر صاحب یو څه معلومات درکړي. مهرباني ډاکټر صاحب.
دوی سوال
ته
اصلا را د ورور ډیره ښه پوښتنه وکړه. یو دا چې ولې په چا خلکو پیدا کیږي په ماشومانو کې نه پیدا کیږي؟ اصلا داسې د کله چې عمر زیاتیږي بعضې ناروغۍ داسې دي چې هغه په واضح توګه باندې د عمر پورې اړه لري او په کم عمر ماشومانو کې د هغې پیدا کیدل نه وي. بل کله چې عمر زیاتیږي نو د وینې رګونه چې دا تر یو اندازې پورې کلکیږي نسبت ماشومانو داسې رګونه ډېر نرم. اصلا د وینې فشار دغه فشار دی چې د وینې د رګونو په دیوال څه دی په دې باندې کوم زور راوړي، همدغې ته موږ د وینې فشار وایو. ماشومانو کې د دې واقعیت وی امکان لري او په بعض ماشومانو کې د دې د وینې لوړ فشار پیدا کیږي، اما هغه ډیر کم دی او پیښې نادرې دي، خو اکثریت خصوصا هغه د وینې هغه ډول لوړ فشار کوم چې سبب یې معلوم نه دی هغه په پاخو مرحلو کې. او لکه ستاسو وویلې بیخي سمه ده چې د چاغوالی د وینې د لوړ فشار سبب ګرځي، او د وینې د لوړ فشار له کبله چې کوم مړینې دي دا د چاغوالي د کبله لا هم زیاتیږي. د مخنیوي لپاره تر ټولو ښه لاره دا ده چې خپل وزن برابر وساتي د ښه پرهیز په واسطه باندې، لکه د ډیرو غوړ شیانو د خوړلو نه مخنیوی وسي، همدارنګه د مالګې د زیات خوړلو نه، که په کتغ کې مالګې که په ډوډۍ کې مالګې هغه دومره فرق نه کوي، اما که مالګه د بل شي د پاسه مونږ د پاسه اچو هغه د دې نه باید مخنیوی وسي. همدارنګه که تمرین د وینې د لوړ فشار په مخنیوي کې، او همدارنګه کوم خلک چې د وینې لوړ فشار لري د هغوی د لوړ فشار په ښکته کولو کې ډیر رول لري، نو ښه تمرین کار کول ګرځیدل او خپل خوراک ته پام کول او صحی خواړه خوړل دا د وینې د لوړ فشار په مخنیوي کې او همدارنګه د دې په تداوی کې دواړو کې رول لري.
ډیره زیاته مننه اوریدونکو لرو، مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
محترم صفی خوری فضا سلام علیکم، ستاسو میلمه د ډاکټر صاحب محمد جی ته سلام علیکم. قاری صاحب پښتون یم.
علیکم سلام، مهرباني.
بلې، زما د دغه ناروغۍ په سبب باندې ما ستاسو میلمه سره درې پوښتنې دي خوري. اوله پوښتنه خو مې دا ده چې دغه ناروغي د وینې د فشار ناروغي چې ده څو ډوله ده، او بله پوښتنه مې دا ده چې دا په جهان کې، بله پوښتنه مې دا ده چې دا یو ساري ناروغي ده که نه ده، او پنر پنر کې ډېره پیدا کېږي که په ښځو کې ډېره پیدا کېږي. دغه څو پوښتنې مې ډاکټر
ډېره زیاته مننه پښتون صاحب، ډېره ښه
پوښتنه. دویمه پوښتنه،
دویمه پوښتنه ساري ناروغي کې راځي؟
نه نه، هغه خو
ساسي دویمه پوښتنه سوه قیسه پښتون
جهان کې زهان کې چې ویل له اړیکې غي وخت کې
ښه اړیکې پرې شو. مهرباني وکړه.
ښه، د ورور ویل چې د وینې لوړ فشار څو ډوله دی، اصلا په څو شکل دی پښتنې ته جواب ورکول کېږي. یو مونږ کسې عام خلک په دې باندې پوهېږي داسې دی چې وینې دوه ډوله فشار مونږ ورته، یو ته جیک فشار وایي، بل ته ټیټ فشار وایي. که دا جیک فشار لوړ سي هم خطرناکي، که ټیټ فشار لوړ سي هم خطرناکي. دویم ډول داسې جواب ورکولای شو چې اصلا د وینې یو ډول داسې فشار، د وینې لوړ فشار دی کوم چې هغه د یو ځانګړي سبب په وجه باندې پیدا کیږي، او کله چې هغه سبب تداوي سي نو د وینې لوړ فشار هم تداوي کیږي. دویم ډول چې تر ټولو عام دی هغه دی چې دوامداره تداوي ته او د عمر تر پایه تداوي ته ضرورت لري، او هغه ډول فشار دی چې کوم سبب یې معلوم نه دی. او لکه چې مونږ مخکې ورته اشاره وکړه دا یو ډیر عامه ناروغي ده، او په ټوله نړۍ کې په هر نژاد کې په هر ډول خلکو کې د نړۍ په ټولو ملکونو کې دغه ناروغي وجود لري، یعنې چېرته انسانان سته هغلته دغه ناروغي ورسره حتمن سته دی. او په نارینهو کې نسبت ښځینهو ته دغه ناروغي زیاته پیدا کیږي، او په نارینهو کې نسبت ښځینهو ته د زیاتو مړینو سبب هم ګرځي. په ښځینهو کې بعضې د ښځینه هورمونونه دي چې هغه د وینې رګونه نرم ساتي، او په دې وجه باندې د وینې د لوړ فشار نه پکې مخنیوی کیږي. نو په نارینه کې د دې پیښې نسبت ښځینه ته زیات دي.
بلې دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. خلیل له لغمان ولایت نه، مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
سلام علیکم، درنګ خاصه په خور ته د ډاکټر صاحب سلامونه وکړم. ما وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
لغما ولایت نه پتاه رښتین فایل نه. زما ډاکټر صاحب دا سوال تقریبا لس اته کال کې لس من سکم لس کال کې جنو چې سر درد درم او خلا په شار او ډاکټر صاحب معاینه ته کوم نه مزه شوی نه به تو کم کو او سم نه سه طبیعت نه خنډ نه وصلې سر درد نه درد بوشي بوز نه درد.
ډاکټر څه وکړل رو مونږ صحیح وانه ورېدل هغه درته معاینات
دی نه وکړو وینه زیاته شو پینې سو کم کړ بیا نور بیا وینې کمول سره هم سر درد نه کم نه شو بیا څه کم شو بیا اوس مغه سر درد لري مدا یې په خیال کې.
او وروره څه کار کې؟
دکاندار.
څه وخت کې سر درد زیاتی؟ په سهار کې زیاتی که ماښام کې زیاتی؟
یار سهار
تقریبا بسته اوره سه لر بدون شروع در مازیگر بوده مخبر خوب وقت بودن سه در
او پا در سر پا کما برخه که دردی دقیقه یو جواب بلیوه
در سر پا بغلون هم دست درد بودی بغلون درد بودی
سعید سعید
حتما با رکتر سبت است مفصل معلومات دار که
میره بینید دکتر اصلا د غرور چکم دی وینې ویل چې وینې می وېستلا وغه پوجه باندې دکتر تل نه اصلا دی وینې زیاتواله یا داس کوم دی سردرد سبب نه ګرځي اصلا مشکل دغه دی چې تاسو سره کوم تشويش یا کوم فشار چې په کار کې وی یا په کور کې د کوم روحي تشويش په وجه باندې دغه ډول سردرد پیدا کیږي که څام ماینات ورته ضرور وی خو کله چې د اورور دی اته کالو راي سي دغه سردرد لري نو دینه معلومیږي چې کوم واضح سبب نه لري بغیر د تشويش او نه چې کوم منګه ورته په طبي اصطلاح کې ټینشن ډوله سردرد وي او دغه سردرد څه دی کله چې روحي فشار تاسو باندې کم سي په خپل دغه سردرد د منځزي د سردرد ګولې تاسو خوړلی سي کله چې دغه سردرد وي او بغیر د هغې نه کومې دواګانې چې مطلب په عامو دوکانونو کې پیدا کیږي د سردرد په نام باندې او بغیر د هغې نه کله چې فشار په تاسو لکه هېڅ انسان هم داسې نه دی ټول شیان دي هر څه په ټایم سره او په ښه شکل باندې سر ته ورسوي کله چې دغه فکر سړي سره پیدا سي او کارونه لکه په د کارونو په وجه باندې د زیات فشار لاندې رانیسي او زیات تشویش لاندې رانیسي په خپله دغه سردرد د وخت په تېرېدو سره ورکیږي
دوستانو روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اوري عبدالرحمن له غزنی ولایت نه مهرباني وکړئ سلام علیکم
سلام علیکم
وعلیکم السلام
خطر تقریبا
تکلیف
د دوی اړی کپریش و ډاکټر صاحب تاسو سوال وخت نو
اصلا د غورو ته یو جامع جواب ورکړ تر هغه وخت پورې چې د وینې ټیټ فشار د کوم تکلیف سبب سوی نه وي دا هیڅ مشکل نه لري مثال په توګه چې تاسو لکه مخ کې ورور سی ویل چې کله د ناسه د حالت د ورلاړ حالت کې ودریږي او سر پی ګرځي کله دغه سره ډول تکلیف نه وي او یادا چې کله سړی بعضی خلکو باندې یو دم داسې حمله راځي هغوی دوامدار د وینې ټیټ فشار لري او د ولیدلو حمرې پرې راځي او بیوشه کیږي د لنډې مودې دپاره کله چې دغه ډول تکلیفونه نه وي او په خپله د وینې فشار ټیټي دا هیڅ کوم مشکل نه دی او اصلا یو تر حده پورې که چېرته چا ته تکلیف هیڅ نه وي او د وینې فشار یې ټیټي نو دا د تاوان نه ګټه زیاته ده
بله دوستانو د خبرونې لمړی برخه هم رو پای ته رسیږي خو د برخې وروستۍ پوښتنه ډاکټر صاحب کې مطرح کوي تاسو اوریدونکو ته کومه څېړنه شوی تازه څېړنه په افغانستان کې ویل کیږي چې د فزیکي فعالیتونو نه ترسره کول د بې کیفیته خوراکي توکو مصرفول ډېر غوړ او مالګین خوړل او روحي فشار د دې ناروغۍ د زیاتېدو هغه عمده عوامل دي ستاسو له نظره
بله په دې ټولو کې د لکه د غوړو خوراکونو خوړل د مالګینو خوراکونو خوړل د وزن زیاتېدل او د تمرین نه کول دا عمده عوامل دي چې د وینې د فشار په نه یوازې دا چې د وینې د فشار سبب د لوړ فشار سبب ګرځي بلکې د وینې د لوړ فشار له کبله چې کومې مړینې رامنځته کیږي هغه اکثر وخت هغه وخت رامنځته کیږي چې د هغې سره دغه عوامل چې مونږ ذکر کړ یو ځای د مثال په توګه که چیرته د یو کس وزن زیاتیږي نه یوازې د وینې د لوړ فشار سبب ګرځي ورسره د شکر ناروغۍ تم زمینه برابرېږي نو کله چې د وینې لوړ فشار او شکر دواړه سره یو ځای شي نو د ناروغ مړینه د مړینې چانس څو چنده زیاتوي. همدغه ډول که چې کله د وینې د لوړ فشار او د سیګریټ څکلو سره د تمرین د نه کولو سره یو ځای سي د دماغي سکتې او د زړه د سکتې له کبله مړینه چې ده په خلکو کې زیاتیږي.
بلې ډاکټر صاحب، که په طبیعي ډول د وینې فشار لوړ او ټیټه اندازه اوریدونکو ته معلومات ورکړي بیا خبر
نه. اصلا په عمومي صورت سره کوم د وینې لوړ فشار چې مونږ ورته نارمل وی یا جوړ فشار دا نو لوړی یو سلوشل او کتای اتیا، اما کله چې فشار د یو سلوشل ویښتونه کم وی دا نارمل فشار دی، او کله چې دا ټیټ فشار دی نو ویونه کم وی دا بالکل نارمل دی. او مطلب دا چې کله مثال کده شپیتونه کمیږي نو دلته بیا ضرور د ډاکټر ته مراجعه وسی. او مخ لکه مخ کې روز بختنه وکړه که چیرته فشار ډیر خته کیږي نو خصوصا د ګرمۍ په موسم کې نو په دې وخت کې دی مایات او بوز کلو ته او بوز خل په دې فشار په کنټرولولو کې مرسته کوي.
دوستانو د خبرونې لومړی برخه هم همدلته پای ته رسیږي، خو یادونه کوو چې د خبرونې په دویمه برخه کې د وینې فشار د مخنیوي په لارو چارو غږیږو. هیله کوو چې تاسو هم که کومه پوښتنه لرئ له ډاکټر صاحب نه یې مطرح کړئ. د اوس نو 3 بجې کېدونکې دي. ما همکاره سحر لیوال سټوډیو ته راغلی او د افغانستان مربوط خبرونه به لدی وورو.
اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان میگوید تفاهم نامه تبادل اطلاعات استخباراتی را لغو